द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خبر منو وريدونکو او خره خلاص تا وساته خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځشنبه ورځ 2014 سم کال د اگست میاشتې یو لسمه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مقام شپه افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي تاسو قرباني یو زمونځه شهید
او زه محمد اکرم
دا خبري خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان د فوجیانو د بیان پشان خارجه دفتر هم د کوټي حمله تور په هندي استخباراتي ادارو لګولې پارلمان کې د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه حمله د پاکستان داخله وزارت ناکامي بللې
انفارچونټلی ان پی عمل نه هوا او د مکمل ناکامي انکو ملي هه او ناکامي جو هه مکمل انټیریر منسټری کی هه
د پاکستان وروستیو تورونو ته په ځواب کې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د کوټې غمیزې د یادونې سره سره ویلي څوک چې په نورو تورونه لګوي هغوی باید د ترهګرۍ تګلارې ته بیا کتنه وکړي
او پاکستان کې د انټرنیټ په اړه نن په منظور شوي لانجمن قانون باندې د فکری ازادۍ پلویانو سخت نیوکې کړي پارلمان کې پیپلز ګوند یو غړی نوید قمر وایي قانون به چارواکو ته د اندازې نه زیات واک په لاس ورکړي
and this bill will be used or can be used for misuse of authority and therefore we oppose this bill completely
سټیکي تاسو اوریدل وز واک شي د مهم خبرونو تفصیل تا
د پاکستان خارجه دفتر وای د کوټي په خونړې ترهګر حمله کې د بهر ملکونو لاسوهنی امکان نه رد کوي د خارجه دفتر بیان نفي سکریا اسلام آباد کې خبري اعلانو ته ویلي د هند استخباراتي ادارې په بلوچستان صوبا او د سند کراچي ښار کې په ترهګر کارونو کې ککړ پاتې شوې دي دا په داسې حال باندې چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه په داخله وزارت باندې تور لګولې دی چې دا د هغوی ناکامي ده اخو مرکزی حکومت د ترهګرۍ پرځت جوړ شوی قومي تګلارې عملی کولو پر مختګ سارنې لپاره د علاقه چې وړله جوړ کړي چې پکې به د امنیتی ادارو او متعلقه محکمو ترڅنګ د وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونو نمائندگان شامل وي او د پاکستان کلکج زپلی صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې نن سهار تر سره شبي یو بمی چاودنه کې د عسکرو په ګډون لکتر لګت دیار لسکسان جوبل شبي دي دغه چاودنه د مرکزی کوټه په زرغون روډ هغه وخت وشوه کله چې د وفاقي شری عدالت د قاضي سهور احمد شهوانی کاروان تیرېدو چاودنه کې قاضي شهوانی محفوظ پاتې شبه خو د هغه کاروان کې شامل د پولیسو یو گاډی ته نقصان رسیدلې دی او په کې سپاره د ترهګرۍ د مخنیوي سلور عسکر جوبل شوی دی د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکتی خبري اعلانو ته ویلي دغه چاودنه د ریموت کنټرول په لاره شبیده د دغه پیښې زمواري لا چا په سر نه د اخستې خو بلوچستان کې د ترهګرو ترڅنګ بیلتون خو خوډلو هم په تیرو وختونو کې دغه رقم کاروای تر سره کړی دی دا چاودنه په داسې وخت شوه چې په کوټه کې د ګلپور سیول هسپتال کې شبي خونړې ځانمرګي حمله کې لکتر لګه او یا کسان وژل شوي چې زیاتره وکیلان وو او د سلو نه زیات په دې کې ژوبل شوي هم وو
اخوا د پاکستان بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د دوشنبه په ورځ د شوي درنې چاودنې په حقله د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو دفتر ویلي په پیښه کې هندي استخباراتو لاس درلودو همداشان د بلوچستان وزیر اعلی ځینې تورونه په افغانستان او په خپل ګاونډي هیواد لګولي دي د دغو تورونو په غبرګون کې نن د افغانستان رئیس اجرایه ښاغلی عبدالله ویلي دي افغانستان په کوټه کې د ترسره شوې چاودنې سخته غندنه کوي او په کار نه دی چې دغه هیواد د خپلو کمزوریو د ترهګرۍ مخ نه نیولو تور په خپل نورو ګاونډي هیوادونو ولګوي او د ترهګرۍ پر ضد تګلارې ته دې بیا کتنه وکړي ښاغلی عبدالله دغه ټول تورونه په کلکه سره رد کړي دي چې هندوستان د ترهګریزو حملو لپاره د افغانستان خاوره کاروي
او د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرایمز بل کال 2015 په متفقه توګه منظور کړی دی چې د انټرنیټ تلارې د جرمونو مخنیوی وکړي پاکستان تحریک انصاف او پیپلز ګوند دغه بل مخالفت کړی دی خو دا د سینټ د بدلونونو سره منظور کړی شوی دی پاکستان کې د انټرنیټ په اړه باندې دغه منظور شوی لانجمن قانون باندې د فکری ازادۍ مرسته کوونکو سختی نیوکې هم کړې دي، او د پیپلز ګوند یو غړي نبید قمر ویلي دي چې دا به چارواکو ته د حد نه زیات واک اختیار ورکړي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي بل د سېنات نو وروستو قومي سملې هم د 500 اصلاحاتو وروستو منزور کړی دی، او د پاکستان صدر ممنون حسین بای په دستخط کولو قانون کې بدل کړی. دغه لانجمن بل کې د یو شمیر اصلاحاتو باوجود اوس هم داسې ډېر ټکی دي چې ناقیدین پی نیوکې کوي. د مثال په توګه په دغه بل کې د وړوکي جرم د پاره لویه سزا ښودل شوې ده. بل واضح نه دی چې حکومتي ایجنسیانې بطرې د اولس د بې ځایه زورولو کار ډیر په اسانه اخلي، او تر ټولو لویه کشاله پکې دا ده چې پکې د اولس د خیال په ازادۍ قدغن ایښودل شوی دی. دغه بل په حکومتي ادارو د ګوتې اوچتولو ځای بند کړی، او تر لاندې خبریالان زورول کېدای شي. د دغه بل د لاندې د هر چا څارنه په ازادۍ سره کېدای شي چې پکې د اولس شخصي ازادي ختمیږي، او حکومتي ادارو ته اختیار ورکوي چې عدالت ته د وړاندې کولو نه بغیر په انټرنیټ ځنې مواد په اسانۍ سره تباه کړي. څېړونکي وایي دغه بل عملي کولو کې هم لوی قانوني ستونزې پرتې دي، او دغه بل په انټرنیټي جرم او انټرنیټي ترهګرۍ کې واضح فرق هم نه ښکاره کوي. هر څه که دغه بل د یو شمیر سیاسي مشرانو او ټولنو لخوا د سختو پوښتنو لاندې دی، خو د دغې وړاندې کوونکي د انفارمیشن ټکنالوژۍ وزیره انوشا رحمان وایي په دغه بل نیوکې بې ځایه دي، او غیر دولتي تنظیمونه او د ځنې ټولنو مشران د خپلو مخصوصو ایجنډو په غرض په دغه بل تنقیدونه کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د افغانستان په سویل هلمند ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د نیولو لپاره د طالبانو د تیرې شپې برید له ماتې سره مخ شوی دی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې طالبانو تیره شپه غوښتل د ناوې ولسوالۍ او د پولیسو قوماندانۍ ودانۍ ونیسي، خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله یې کلکه ماته وخوړه او په شا تمبول شوي دي. هغه وایي په دغې ولسوالۍ کې په جګړو کې لسګونه مخالفین وژل شوي دي او ټپیان هم دي. د ښاغلي حیات الله په وینا په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتی دی، دوه سرتیري وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل تیره شپه تایید کړه چې د ناوې ولسوالۍ ودانۍ د دې ولسوالۍ د امنیت مدیریت او د بازار یوه برخه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. طالبانو هم خبریالانو ته د ټلیفوني پیغام په استولو پر دغې سیمې د پراخ برید خبر ورکړی وو، او ویلي وو چې په ناوه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېرې پوستې او قرارګاوې نیولې دي. د هلمند والی وایي طالبان له تیرو لسو ورځو راهیسې د افغانستان په ډېرو سیمو کې په ځانګړي توګه د هلمند ځینو ولسوالیو کې په بریدونو لاس پورې کړی دی.
یوکرین او روس ته کرملین هغه داوی په سر د اختلافاتو سره مخ تي چې یوکرين خپل تربیه کړی شوی خلک کرامیا سیمې ته وردن نکړي چې ورته د مهمو ځایونو په هدف کولو کار حواله کړی شوی. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د دغې لوجې په نارمنډ کې کېدونکو امر خبرو اترو کې د برخه نه اخستو فیصله کړې ده. د یوکرين چارواکي وایي د تخریبکاری دغه مشن صرف د خواهشونو ډک یو ګامو چې روس پای په مشرقي یوکرين کې د دوه کال راهیسې روانې جګړې لپاره د بهانې په توګه استعمالوي، چرته چې د ماسکو په مرسته ځواکونو د دونیتسک او لوخانسک ښارونو په شمول د دومبس سیمې په غټه برخه کنټرول لري.
اخوا د سوریې په اليپو ښار کې د روسي پوځ د عملیاتو ودرولو پریکړه شوې وه تر څو بشري مرستو ته اجازه ورکول شي چې تر خلکو ورسي، خو وروستۍ راغلي راپورونه وایي جګړه لا دوام لري او هیڅ شان وربند نه دی پر ځای شوی. د سوریې د ولسي دفاع لپاره یوې ادارې ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ په یو حمله کې شاوخوا 24 تنه ټپیان او 3 تنه نور وژل شوي دي. په دې حقله باندې نور تفصيلات محور جلیل تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د شام علي پوخار کې ژوندۍ بچوي ډاکټرانو د امریکا صدر باراک اوباما نه خواست کړی دي چې په خار کې غیر 2.5 لک اوسیدونکو مرستې دی وکړي. یو کم دیش ډاکټرانو په یو خط کې خبرداري ورکړي چې که په هسپتالونو همدا سیوریدونه جاری وو نو یو میاشت پس به دلته څوک هم ژوندي پاتې نشي. امریکایي صدر نه یې خواست کړی چې علي پو د نو فلای زون کړي چې هلته کېدونکي هوایي بریدونه ودرولي شي. د دوی وینا ده چې تیره میاشت طبي ځایونو باندې 2 سلویخ بریدونه شوي چې پکې 15 هسپتالونه وو. اخواروس ویل دی چې ځواکونه به د نن نه هر ورځ درې ساعتو لپاره ډزبندي کوي چې علی په پوره امداد ورسول شي. خو د ملګرو ملتونو وینا ده چې د لکونو اجتمندو مرستو لپاره د دریو ساعتو ډزبندي ناکافي ده او باید دا موده د اته څلوېښتو ساعتو ته وغځول شي. ملګرو ملتونو د تیر نهې په ورځ خبرداری جاري کړې چې په الیپو کې دو میلیونو څخه زیات خلک بجلی او صفا اوبو پورې هیڅ رسایي نه لري.
ترکیه په شمالي عراق کې د کورد یاغیانو په اهدافو حمله کړې دي او په استنبول کې په کورد پلو سیاسي دفترونو چاپی وهلي. ترکیه د عملیات د هیواد سولي ختیز برخه کې د شورو پورس شبو به میچاودن ورستو کړې دي چې انقره یې تور په یاغیانو لګوي. حکومتي میډیا وایي د عراق په سنات هفتنین سیمه کې په هوایي حملو کې یو شمېر توندلاري وجلې شوې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ریډیو دی او زو اول د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت سرخار کویټه ته حالت نن په یو بمی چاودنه کې د عسکرو په ګډون لکتر لګ دیالس کسان ژوبل شوې دي. دا چاودنه په زرغون روډ یا سړک باندې هغه وخوشوه چې د وفاقي شری عدالت د قاضي ظهور احمد شاهوانی کاروان د غزینه تیرېدو. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو د کوټې او ګرچاپیرا سیمو کې عملیات هم جاری ساتلې دي. رپورت په د کوټې نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه د کوټ شار پر زرغون سړک باندې هغه مهال رامنځته سوله کله چې دالته د مرکزی شرعي عدالت قاضي ظهور احمد شاهوانی د خپل کور سریاب زخه د بلوچستان عالی محکمې ته روانو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د پیښ پر ځای باندې و خبري رسنۍ ته وویل چې جج ظهور احمد شاهوانی روغ رمټ دی.
جج صاحب کی گاڑی گزر گئی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا.
د قاضی صاحب گاڑی تیر اسوالا دا غترشاد د پولیسو گاڑی هدف کړل. سرفراز بوکټي په سملاسي ډول باندې وویل چې د دوی د پولیسو گاڑی هدف ولا دورانکاری په دغه ډول پیښ کې امنیت خوندې ساتونکو ادارې هدف وي. سرفراز بوکټي دا خبره هم کړل چې دورانکاری په دغه ډول پیښ کې یوازې د 14 اگست د کامی ورځی د ویجاړولو تکل روان دی. د پیښ پر ځای باندې موجود د بموجون کې ډلی مرستيال ډایرکټر علي محمد زيري وویل چې دغه چاودیدونکو مواد په یو دی کې د نن یشو 34 کیلوګرام پورې وو. له چاودنې څخه وشاوخوا وداني او ګاډیانو ته هم زیان ورسېدی. سرپراز بوکټي وویل چې په دغه پیښه کې د 15 پولیسو په شمول باندې 13 کسان ټپیان شوي دي. چارواکو وویل چې دوی په دغه پیښه کې یو شکمن کس هم نیولې دي. وبل لورته بیا امنیت خوندې ساتونکو ادارې وی چې دوی په کوټه شار کې دوران کارانو لپاره تټ عملیات پیل کړی دي. د شک پر بنسټ باندې 15 کسان هم نیولې دي. دا ګام حکومت له غوړسته اخلي کله چې څلور ورځې وړاندې د کوټ شار پر منورجان سړک باندې د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال انور کاسی د نامعلوم وسلوالو لوري وو جلسو لاغه ورسته چې کله د دمړې راوړي نو د کوټ شار په سیول هسپتال کې ځان وژون کې برید وسوجل سوی وو. یو نیم سلطنت دې ټپیان سوی هم دي. نن د کامیا اسمبلی د مخالفې ډلې مشر خورشید شاه هم کوټ ته راغلی. خورشید شاه وویل چې د کوټ پیښه د امنیت خوندې ساتونکو ادارو ناکامي ده.
نیشنل اکشن پلان کې جو 20 نقاط هه اوسه بالکل هم خپل متفق هه او کې ساري جماعتو نه ملکی انکو بنایا کې انکو اگر عمل هو تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں. رک سکتی ہیں میں اتنی بڑی دعویٰ کر سکتا ہوں مگر انفارچونیٹلی ان پہ عمل نہیں ہوا اور جو مکمل ناکامی ان کو ملی ہے اور ناکامی جو ہے وہ مکمل انٹیریئر منسٹری کی ہے.
د کامیا عملیاتو د پلان سلویش نکتی دی چې پراغه باندې مشټوله په یو خلو یو ټولو سیاسي ګوندونو ترتیب کړی دی. پراغه باندې عمل نه دی سوی. که پراغه باندې عمل سوی وای نو زه په یقین سره وایم چې دا ټول پیښ به ود رژی. زه غټه ادا کوم چې دا به لمن زولاړ شي. خو له بد قسمتۍ زخه پراغه باندې عمل نه دی سوی. خورشید شاه وویل چې د کامیا عملیاتو پلان ناکامه سوی دی چې دا د کورونو چارو د وزارت ناکامي ده. اوس د کورونو چارو وزارت لپاره کار دی چې پر دې باندې فکر وکړي چې آیا دوی په دې باندې شرمنده هم دي او کنه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ټی ور ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو ریډونکو، تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان د پوځ پرشان خارجه دفتر هم د کوټې حملې تور په هندي استخباراتي ادارو باندې لګولې دی، او پارلمان کې د اپوزیشن ګوند مشر سید خورشید شاه حمله د پاکستان داخله وزارت ناکامي بللې ده. په دې حق باندې ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د ډی ور ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په خپل ریپورت کې.
اسلام آباد کې 19 خبری بریفینګ ته وینا کې د خارجه دفتر ویا نفیس زکریا د هند او افغانستان لخوا په دغه یاد هیوادونو کې د پاکستان نه مداخله تورونه رد کړی دي. د خارجه دفتر ویا الټه په گاونډي هیواد هند باندې پاکستان کې د اړی غړی پیدا کولو تور لګولې دي، او د ویلي دي چې کوټه هسپتال کې تر سره شوی تر هغه برید کې د هند استخباراتي ادارې لاس کې دي لشي. نفیس زکریا ایران او افغانستان ته په اشاره کې ویلي چې هند دغه هیوادونو خوره پاکستان کې د مداخلت لپاره.
We have on record statements made by foreign countries, very high officials, who said that our neighbor has been financing instability, to cause instability in Pakistan from the soil of another neighbor.
دی وای چې د اهم ملکونو زموار چارواکو هم دا منلې ده چې د پاکستان یو گاونډي هیواد پاکستان کې مداخلت کوي، او دلته کې د ترهګرو سره مالی او په نور ډول مرستې کوي. او د نفیس زکریا په وینا د دې مقصد لپاره د پاکستان نور گاونډي هیوادونو خوره کارولی کیږي. نفیس زکریا پاکستان کې د نیول شوې مبینه هندي جاسوس ګلبشن یادیو اعترافي بیان د دې یو لوی ثبوت وبلو، او وی ویل چې د ګلبشن د اعترافاتو نه پډاګه کیږي چې څنګه هغه د ایران د خاورې نه پاکستان کې خپل نیټورک سره په رابطه کې و. که څه هم نفیس زکریا د بهرني ملکونو لخوا د پاکستان د موقف د تایید خبره کړې ده، خو ده دانه د پډاګه کړې چې د کم ملک کم ذمہوار چارواکي د پاکستان د دغه موقف سره اتفاق کړی دی. خو د دې په پرتله امریکي سو وارې پاکستان باندې په خپله خاوره هند مخالفه تنظیمونو په ضد د کاروایۍ ټینګار کړی دی. د افغانستان لخوا پاکستان باندې وخت په وخت لګیدونکو تورونو ته په جواب کې د خارجه دفتر ویان یو ځلې بیا دا موقف تکرار کړ چې دا الزامات دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسولی شي. د پاکستان پنجاب ایالت د حکومت په افغانستان کې غورځېدلې هلیکاپټر د عملې په حق له د خارجه دفتر ویان ویلي چې د عملې ټول غړي ژوندې دي، او دا چې افغان دولت پاکستان ته د دغې عملې با حفاظت بازیابۍ لپاره کوششونو باور ورکړی دی.
As informed by the Afghan side, the crew members are safe. The Afghan authorities have assured that they are making efforts through the elders in the area for recovery of all the crew members.
دی وای چې د افغان حکومت لخوا پاکستان ته ویلي شوی دی چې په لوګر کې غورځېدلې هلیکاپټر د عملې خوش کولو لپاره مقامی مشرانو په ذریعه هلې ځلې پیل کړي دي. واضح دی وی چې سر وزړوان د پنجاب حکومت یو هلیکاپټر چې د افغانستان د لارې روسته روانو د افغانستان لوګر ولایت کې په بیړني توګه ناسته کړې وه، او د دې روستو مقامی افغان طالبانو د دغه هلیکاپټر عمله نیولې ده. خبری بریفینګ ته وینا کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا یو ځلې بیا د هند د واک لاندې کشمیر کې مقامی خلکو د هندی فوج ترمنځ د انخطو معاملې راپورته کړه، او د تورو لګولو چې هندی فوج په کشمیر کې پلوی کچه د بشري حقوقو خلاف ورزو کې ککړه دي. د خارجه دفتر ویان د هند لخوا پاکستان باندې په هند کې د اړی غړی خورولو او د هند مخالفه عناصرو سره د مرستو تازه تورونه رد کړل او د بی بنیاد او بلل. سرګند دی وی چې تیر ورځ د هند خارجه دفتر په دیلی کې د پاکستان سفیر ته په هند کې د پاکستان د مداخلت په سر احتجاج هم ریکارډ کړیو. تیرونه اسلام آباد کې تر سره شوی د جنوبی ایشیایي هیوادونو تنظیم سارک داخله چارو غونډه کې د هند داخله چارو وزیر پاکستان ته په اشاره کې په هند کې د مداخلت تورونه لګولیو. هندي وزیر غوښتنه کړې وه چې د سارک تنظیم غړي ملکونه د هغه هیواد خلاف کاروایۍ لپاره رایوځي شي کوم هیواد چې تر هغه سره مرستې د ریاستي پالیسۍ په توګه خپله کړې ده. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدونکو د دیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو سره نور راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې به وړاندې کوو، شریکو به تاسو سره. تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې پاکستان بلوچستان صوبې په سرخار کوټ کې چې کومه د دوشنبه په ورځ د درنه چاودنه شوې وه، هغه په حق له د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو دفتر یې ویل دي چې په پیښه کې هندي استخباراتو لاس درلودو، او همداشان د بلوچستان وزیر اعلی ځینې تورونه په خپل گاونډي هیواد افغانستان هم لګولې دي چې د دغه تورونو په خبرګون کې بیا نن د افغانستان رئیس اجرایه خاغلی عبدالله عبدالله وویل چې افغانستان په کوټه کې د ترسره شوې دغه چاودنې سخته غندنه کوي، او په کار نه دی چې دغه هیواد د خپلو کمزوریو او د ترهګرۍ مخ نه نیولو تور په خپل نور گاونډي هیوادونو ولګوي. او د دې ترڅنګ دا یې هم یادونه کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد تګلارې ته دې یو ځل بیا کتنه وکړي. په دې حق لباندې هم ځینې تفصیلات لرو چې ستاسو سره به وروسته په خبرونه کې شریکوو. رازو یو بل راپور ولوري ته چې د افغانستان په سویل هلمند ولایت کې سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د ناوې ولسوالۍ د نیولو لپاره د طالبانو تیر شپې برید له ماتې سره مخ شوی دی. په دې حق له ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د کابل نه د ډیوه رادیو خبریال حکمل روان په دې رپورټ کې.
افغان چرواکی وای د هلمند ولایت نوې ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه، د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې د مخالفینو محاصره ماته شوې او ګڼ مرګ ژوبله ورته رسیدلې ده. د هلمند ولی ویانو مرزواک په وینا د نوې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره کله بند کړې وه، خو د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې محاصره شوې ولسوالۍ د مخالفینو له کنټرول څخه وژغورل شوه. ځواک زیاته کړه د محاصرې د له منځه وړلو پر مهال اتیا تنه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله واوښتې او نږدې دولس تنه افغان امنیتي سرتېري ټپیان شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د ولایتي شورا غړی کریم اتل وایي د ناوې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو بریدونه ناکامه شوي دي، خو د کریم اتل په وینا د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ناوې ولسوالۍ اړوند د سیمو کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده، او شاوخوا اویا سلنه سیمې وسلوالو مخالفینو تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د ولایتي شورا غړي کریم زیاته کړه اوس مهال د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې په ګډون د دې ولایت پنځه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا تر سخت ګواښ لاندې دي. ولایتی شورا غړی وویل د تیر یوې اونۍ رئیس د جګړې له امله تر اوو زره زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي، او د نوي حکومت پر راتګ سره په تیرو دوو کلونو کې اتیا زره کورنۍ د ناامنۍ او جګړو له امله مرکز لښکرګاه او نور امنو سیمو ته کډه شوې دي. وسلوالو طالبانو په نوې ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو په اړه د افغان حکومت ادارت کړې او زیاته کړې چې اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. هلمند له پاکستان سره ګډې پولې ته څیرمه د افغانستان هغه جنګ ځپلی ولایت دی چې په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازو په وینا پنځه اتیا سلنه سیمو باندې وسلوال طالبان حاکمیت لري، او یوازې پنځلس سلنه سیمې د افغان حکومت تر ولکې لاندې ده. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي تګلارې عملی کولو پر مختګ سارن لپاره د اعلی کچې یوه ډله جوړه کړې ده چې پکې به د امنیتي ادارو او د وفاقي او مرکزی د وفاقي او صوبایي حکومتونو نمائندگان شامل وي. خو په پاکستان کې ناقدین په حکومت باندې تاثر لګوي چې په تیرو وختونو کې هم دغه رنګ ټاسک فورس یا ډلې جوړولې کیږي او تور لگوی چې حکومت او استخباراتی ادارو تپتوی چې ترهګر په کم ځایونو کې پټي. رپورت په د اسلام آباد ندری رادیو خبریال اورنګزیب خان را کوي.
کوئټه ښار کې ځان وژن کې برید په نتیجه یو اویا تنانو وژنې نه بس نن دوی مرز هم وزیر اعظم په مشرۍ کې مهمه غونډه شوې ده چې پکې فیصله شوې ده د ترخګری مخنیوي لپاره یو مانیټرینګ ټاسک فورس یا سارنې لپاره خصوصي فورس به جوړول شي. د غونډه کې پوسټ لخر جنرال راحیل شریف او آی ایس آی مشر هم موجود وو. غونډه ته ویل شوې دي چې ځینې بارني هیوادونو استخباراتي ادارې پاکستان کې په کاروایو کې ککړ دي او د دوی مخه نیولو لپاره د خصوصي سارنې فورس به جوړول شي چې پکې د صوبو استخباراتي ادارو نمائندګي به هم وي. دغه شان داسې خبرونه هم راغلي دي چې ترخګرۍ مخنیوي لپاره خصوصي عدالتونو او پوځي عدالتونو قیام موده به هم زیاتول شي. د پوځي عدالتونو کال 2014 په خبر آرمی پبلک سکول باندې برید نه پس جوړ کړی شوی وو او وخت فیصله شوی وو چې دوه کال پورې به دوی کار کوي. خو نن د غونډې نه پس داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د پوځي عدالتونو قیام موده به زیاتول شي. د پوځي عدالتونو باندې بشري حقوقو ملکی او نړیوال ادارو سخت تنقید هم کړی دی. د غونډې کې یو ځل بیا په روایتي توګه دا خبره شوې ده چې ترخګري به هر حال ختمولی شي او ترخګري پر ضد قانوني تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې به عمل کولی شي. تجزیه کار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې ترخګري ختمون لپاره ضروري ده چې ریاستي ادارې هغه کلدم تنظیمونو خلاف مؤثره کاروای وکړي چې په واضحه پنجاب صوبه کې وجود لري.
کہ ریاست کو بھی معلوم ہے کون کدھر بیٹھے ہیں اور جن کو ہم کبھی گڈ کہتے ہیں وہ بیڈ بن جاتے ہیں اور بیڈ جو ہیں وہ زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں. یہ تمام جو مختلف جہادی تنظیمیں ہیں ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ جڑی ہوئی ہے.
دوی وی ریاست هر سنه خبر دی او ریاست په نظر خو وسلوال شکل بد وسلوال جوړ شي نو نور هم خطرناک شي او دا کلدم تنظیمونه او ترخګر تنظیمونه یو فکر لري. بلخو د پنجاب قانون وزیر وی چې د کلدم تنظیمونو پر ضد موثره کاروي شوې دي.
بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے جو بھی لوگ جو کہ ان چیزوں میں مروث ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ ان میں سے جو ہے وہ مارے گئے ہیں, بہت سارے جو ہے وہ گرفتار ہیں اور کسی آؤٹ فٹ کو جو ہے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کی جو ہے وہ کاروائی نام بدل کے یا وہ اس طرح سے کرے.
رانا ثنا اللہ وہی دا کوم کلدم تنظیمونو خلق چې ترخه غره کې ککړ وو یا هو وجل شوی دی یا نیول شوی دی او د تنظیمونو ته اجازه ور نه کړی شي چې نوې نامو سره خپل کار پیل کړي. د پاکستان حکومت دا دعوا په داسې حال کړی دا چې هند واکلاندې کشمیر کې روان کشیده حالاتو نه پس اکثر له داسې تنظیمونو لکه جماعت الدعوا د پاکستان لوی ورځپاڼو کې د کشمیریانو امداد لپاره د چندې اشتهارونه ورکړي دي. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے.
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا په خبري خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنجشنبې ورځ 2018 کال د اګست د میاشتې 11مه نېټه ده. وخت شوی دی پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانه یو، زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د پوځیانو د بیان په شان خارجه دفتر هم د کوټي حملې تور په هندي استخباراتي ادارو لګولی دی. پارلمان کې د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه حمله د پاکستان استخباراتي ادارو ناکامي بللې.
انفارچونیٹلی جن پہ عمل نہیں ہوا اور جو مکمل ناکامی ان کو ملی ہے اور ناکامی جو ہے وہ مکمل انٹیریئر منسٹری کی ہے.
د پاکستان وروستیو تورونو ته په ځواب کې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د کوټې غمیزې د یادونې سره سره ویلي، څوک چې په نورو تورونه لګوي هغوی باید د ترهګرۍ تګلارې ته بیا کتنه وکړي.
د پاکستان کې د انټرنیټ په اړه نن په منظور شوي لانجمن قانون باندې د فکري ازادۍ پلویانو سختې نیوکې کړي. پارلمان کې د پیپلز ګوند یو غړی نبید قمر وایي قانون به چارواکو ته د اندازې زیات واک په لاس ورکړي.
And this bill will be used or can be used for misuse of authority. And therefore, we oppose this bill completely.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښ شهید د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان کلکی زپلی صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې نن سهار شبې یو بمی چاودنه کې د عسکرو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان جوبل شوي دي. دغه چاودنه د مرکزی کوټې په زرغون روډ هغه بخ اوشوه کله چې د وفاقي شری عدالت د قاضی ظهور احمد شهوانی کاروان تیرېدو. چاودنه کې قاضی شهوانی محفوظ پاتې شوه، خو د هغه کاروان کې شامل د پولیسو یو گاډی ته نقصان رسیدلی دی. د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکتی خبریالانو ته ویلي چاودنه د ریموټ کنټرول د لارې شوه. او د پاکستان خارجه دفتر وایي د کوټې په خونړۍ حمله کې د بهرنو ملکونو لاسوهنې امکان نرد کوي. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د هند استخباراتي ادارې په بلوچستان صوبه او د سند کراچي ښار کې په ترهګر کارونو کې ککړ پاتې شوي دي. خو د اپوزیشن ډلو مشر سید خورشید شاه په استخباراتي ادارو باندې تور لګولې دي چې دوی د ملک په امنیت ټینګولو کې ناکام شوي دي.
همداشان د چهارشنبې په ورځ د خامی اسمبلۍ مخالف ګوند مشر ښاغلي سید خورشید شاه حکومت څخه په کلکه غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه د پوځ مشران پارلمان ته راوبلي او بیړنۍ غونډه دې ترسره شي تر څو چې د هیواد اوسني امنیتي حالاتو په هکله معلومات وړاندې کړي او ووایي چې څه ګامونه یې اخیستي دي. ښاغلي خورشید شاه د استخباراتي څانګې مشرانو او نورو امنیتي ادارو نه هم تقاضا کړې ده چې په نوموړې غونډه کې دې حاضر شي تر څو د کوټې ناوړې پیښې په هکله خبرې وشي. بلې خوا، د پاکستان وروستۍ تورونو ته په ځواب کې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د کوټې غمیزې د یادونې سره سره ویلي دي، څوک چې په نورو تورونه لګوي هغوی باید د ترهګرۍ تګلارې ته بیا کتنه وکړي.
او د پاکستان قومي اسمبلۍ د سایبر کرایمز بل په متفقه توګه منظور کړی دی چې په انټرنیټ د جرمونو مخنیوی وکړی شي. خو په دغه لانجمن قانون باندې د فکري ازادۍ پلویانو سختې نیوکې کړي دي او ویلي دي دا به چارواکو ته د اندازې زیات واک اختیار ورکړي.
اخوا، د افغانستان په سویل هلمند ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د نیولو لپاره د طالبانو د تیرې شپې برید له ماتې سره مخ شوی دی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي طالبانو تیره شپه غوښتل د ناوې ولسوالۍ او د پولیسو قوماندانۍ ودانۍ ونیسي، خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله یې کلکې ماتې وخوړه او شاته شول.
یوکراین او روس د کرملین هغه دعوې په سر د اختلاف فاتو سره مخ دي چې وای یوکراین خپل تربیه کړی شبي خلک کرایمیا سیمه ته وردننه کړي چې ورته د مهمو ځایونو په هدف کولو کار حواله کړی شبو. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د دغې لوجې په نارمنډي کې کیدونکو امر خبرو اترو کې د برخه نه اخستو فیصله کړي.
د امریکا د جمهوری پالک ګوند کاندي ډونالد ټرمپ هغو خبرو سخت غوسه راپارولې ده کوم چې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د وسلې مالکیت حق په کارولو د هغه ډیموکرات سیاله هیلری کلینټن ودروي. د ټرمپ خبرې ټولنیزو شبکو کې له سخت غبرګونو سره مخ شوي دي. ډیر خلک ټرمپ تاوتریخوالي ته د خلکو پر هڅولو تورنوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس زو د پاکستان دننه چې د سایبر کرایمز بل یا د انټرنیټ لارې د جرمونو د مخنیوي لپاره کوم قانون منظور شوی دی په دې باندې په دغه هیواد کې دننه د فکری ازادۍ پلویانو سختې نیوکې هم کړې دي. په دې باندې یو رپورټ د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
قومی اسمبلی نن د مخالف ګوندونو د غړو د مخالفت ترڅنګ د لانجمن الکترونیکس جرمونو مخنیوي بل 2014 په کثرت رای سره منظوري ورکړه چې لمخه به د انټرنیټ د لاندې ترهګری کولو، کرک خپرولو، ناګانو، مذهبي او فرقایي بنیادونو باندې جګړې، د کم عمره ماشومانو سره جنسي زیاتی کولو یا د دوی پر ضد په انټرنیټ مهم چلولو لپاره د 14 کال د بند او د 15 میلیونه جرمانې یا د دواړو سزاګانو منظوري ورکړه شوې ده. سینیټ دا بل 13 میاش په ګډه سره د مخالف ګوندونو د یو شمیر بدلونونو سره پاس کړی وو. اوس په د اولس مشر د لاسلیک نه رستو دا باقاعده قانون جوړ شي چې له وجه به اوس الکترونیک جرمونو کولو والو ته سخت سزاګانې او جرمانې ورکول شي. په دې موقع د انفارمیشن ټیکنالوژي مرستیالي وزیر انوش رحمان ایوان ته وایي،
گلوریفیکیشن آف ٹیررزم نیشنل ایکشن پلان کے بعد بے حد ضروری تھا کہ اس ایشو کو ہینڈل کیا جاتا. Hate speech, child pornography, cyber stalking, یہ تمام
چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ملي تګلارې راتلو نه پس ضروري وه چې د کرکې خپرولو، د انټرنیټ غیر قانوني استعمال او د الکترونیک جرمونو د مخنیوي لپاره د یو مؤثره قانون سازي وکړی شي. انوش رحمان وایي چې دې بل کې د مخالف ګوندونو د غړو لخوا درې درزنه ترامیم شامل کړی شوي دي او دا بل اوس د حکومت نه بلکې د پارلیمان بل دی. دې د مخالف ګوندونو غړو باندې هم ټکونه وکړل او وی ویل چې دوی ته د بهر نه هدایت راځي او دوی نه غواړي چې پاکستان کې د انټرنیټ په غلط استعمال بندیز ولګول شي. خو د مخالف ګوندونو د غړو ویناوه چې د دې قانون د لاسه به د خلکو په شخصي ازادۍ او د رائے اظهار باندې بندیز ولګول شي، کوم چې د بنیادی حقونو پر ضد ګام دی.
آپ ایک فریڈم آف اسپیچ سر، سیاست میری نظر میں پالیٹکس از فریڈم، اس فریڈم کو آپ اظہار رائے کو ختم کرنے جا رہے ہیں.
The People's Party پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر ویناوا،
and this bill will be used or can be used for misuse of authority and therefore we oppose this bill completely.
چې دې بل کې یو شمیر سيزونه ښکار نه دي او د دې به غلط استعمال کیږي. د اووی چې د دې بل یو شمیر شکونه لانجمن دي. پیپلز پارټي او پی ټی آی د دې شکونو مخره کولو مطالبه وکړه. حجومات اسلامي، جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټي د دې حمایت وکړو او رستو ایوان د دې بل کثرت رائے سره منظوري ورکړه. د دې قانون عملي کولو جایزه اخیستو د پاره به د پارلیمان یو ګډه کمیټي جوړول شي او دا به په کال کې دوه ځله په دې بل باندې د عمل درآمد رپورت پارلیمان ته وړاندې کوي. د دې بل اطلاق په پرنٹ او الکترونیک میډیا نه کیږي. د بل د لاندې د انټرنیټ ډیټا ورکول به د عدالتي حکم نه بغیر چا سره نه شریکول کیږي او د دې قانون اطلاق به صرف پاکستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې ناس د ریاست د سلامتیا پر ضد کار کولو خلکو باندې هم کیږي. خو د انفارمیشن ټیکنالوژي صنعت، مدني ټولنې او د انټرنیټ صارفینو لپاره کار کولو ادارې په دې بل باندې سختې نیوکې کوي او وایي چې د دې بل بعض شکونو غلط استعمال یا تشریح کېدای شي او که حکومت وغواړي نو د سینسرشپ د لارې د خلکو په نظریاتو او خیالاتو باندې قدغن لګول شي. او دا چې دې بل کې قانون پر ځای کولو ادارو ته بې درېغه اختیار ورکړی شوی دی د کوم چې دوی غلط استعمال کول شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اوریدونکو نن د هلو وی او ډیبر ریډیو پروگرام با هم په سایبر کرایمز بل باندې بي چې په پاکستان کې دیتا دواړه اړخه څنګه ګوري، حکومت صدرز لري او اپوزیشن یا ناقدین چې کوم په دې باندې نیوکه کوي چې دا به په شخصي ازادۍ باندې د خلکو ازادۍ باندې یو قدغن وي، کنټرول وي او حکومت ته به زیات واک اختیار په لاس باندې ورکړل شي. شعیب زاده به دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي. او اوس زو د پاکستان دننه چې کوم وکیلان تنظیمونه دي د کوټې په غمژنه پیښه باندې هغوی احتجاجونه کوي، وکیلان وایي دوی محفوظ نه دي او حکومت ورته تر اوسه پورې په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی دی. په مردان کې د ریډیو خبریال ریاس حسین د وکیلانو سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته به دا رپورټ وړاندې کوو.
ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
تاسو ڈیو ریڈیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سي. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ڈیو ریڈیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی سي. د منځنۍ څپو سره سره ڈیو ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. دغه خبرونه لا دوام لري او تاسو سره به ځینې راپورونه نور هم شریکوو. قدرمن اوریدونکو، نن پاکستان کې هم د لږکیو د حقونو ورځ ده او دغه شمیر ځینې شمیر کسان په ځینې ښارونو کې احتجاجونه هم پیل کړي دي او خپل د حقونو دفاع لپاره خپل غږ اوچتوي. زموږ خبریال د دغو احتجاج کوونکو غږونه راغونډ کړي دي. راځئ چې په ګډه سره واورو چې دوی څه غوښتنې لري او څه غواړي.
هارون سربدیال، ممبر نیشنل ماینورٹی رائٹس نیٹورک پاکستان اینڈ ممبر نیشنل لابینگ ڈیلیگیشن فار پاکستان. نن مونږ دلته نیشنل ماینورٹی ڈے پورس دلته یو. شکر دی چې نن نیشنل ماینورٹی ڈے دی. مونږ ته یو ورځ ملاو شوې چې مونږ جشن آزادی پاکستان چې دی هغه میجارٹی کمیونٹی وړاندې چې دی مونږ مناو کو او الحمدللہ مونږ پاکستانیان یو. خو دا افسوس کوو چې د قائد اعظم په پاکستان کې تر اوسه پورې چې دی دا نه شپېته کاله د خیر او شو تر اوسه پورې چې دی فورس کنورژن په عروج شو. او دې کې افسوس کوو چې میاں مٹھو غونته کسان چې دی دغه په سرپرستۍ کې دار سے پسند کیږي لګیا دی. نن په پاکستان کې یو لس خارونو کې نن چې دی دا احتجاجي مهم چې دی د دې عظیم ورځ باندې مونږ شروع کړی دی. او بل دا چې بلاسفیمی لا چې دی دغه نه مونږ ته بالکل اس دغه نشته دی. خو مونږ صرف دا غواړو چې حکومت پاکستان چې خاموشي اختیار کړی دی یا علما او سیاسي علما و دې خاموشي اختیار کړی دی. خاموشي ولې اختیار کړی؟ آیا هغه غواړي چې دا فورس کنورژن چې دی هغه وشي؟ او که هغه داسې نه غواړي نو پکار دی چې مونږ سره دې مدد وکړي او د دې لپاره لیجسلیشن وکړي، څه قانون سازي وکړي چې دا زبردستي فور کنورژن ولې کیږي لګیا دی، مس یوز آف بلاسفیمی لا ولې کیږي لګیا دی، او زمونږ ادارو کې چې ہراسمنٹ چې کیږي ماناټی خلاف هغه ولې کیږي لګیا دی، او مونږ ته آئینی حقوق ولې نه ملاوي کې دې لپاره مونږ امید پوری امید یو چې مونږ سره به د پاکستانی سوسایټي هیلپ وکړي او یو ورځ به راځي چې مونږ شانه بشانه په حیثیت یو پاکستانی بچی دی هغه خپل خدمات باندې.
دې وخت کې مونږ د ماینورټیز خبره کوو. نیشنل ماینورټی ډے په 11 اگست کې تاسو تاریخ وګوره په 11 اگست د پاکستان جوړېدو نه پس، بلکې آو دا غی نه پس قائد اعظم خپل یو تقریر په 11 اگست ویلو چې دا به هغه ملک چې په کم ملک به هر عقیدی سره تعلق لرونکي خپل عبادت کولی شي او په آزادانه تور باندې خپل رسم او رواج کولی شي. خو اوس کوم وګورو دا سه دنه یو ماینورټی کا هغه بلیف یا عقیدی سره تعلق لري کا هغه ایتنیک تعلق لري هغه د ازادي نشته. کیلاش کې لګیاري فورس کنورژن کیږي پسند کې میاں مٹھو یو کردار دے چھ اغل لگیا دے خزی کنورٹ کئی لگیا دی فورس کنورژن کئی جنہ کہ تختی نو زما خیال چھ پاکستان پ قانون کی نن چھ مونگ دل تیو دا غی مقصد دا دے چھ پ قانون کی د دے د پارا سدا سی یو قانون جوړ کڑی شی چھ پ اغی کی د دے مائنورٹیز د حقوق د پارا س خبری او اغه قوانین دی بند کڑی شی چھ کم کی د دی خلاف خبری وی. ڈیرا مننا.
تھینک یو سر. ہا زمانو سردار چرنجیت سنگھ دے فاؤنڈر ممبر پاکستان کونسل اف ورلڈ ریلیجن سره تعلق ساتم. څنګه چې زما ورور هارون سربدیال سے تاسو دا خبر وکړله چې نن یو ډیره اهم ورځ ده او نیشنل ډے دا موږ د پاره نان مسلم پاکستانیانو د پاره. خو زه دا ګڼم چې حکومت طرف نه موږ سره هیڅ قسم تعاون نشته په دې کې. موږ دا غواړو چې حکومت موږ سره پوره پوره تعاون وکړي. خبره دا ده چې کم دی چې کم 30 کروڑ روپے دی مدرسې ته مختص کړي دي. پکار داری چې په ټولو اقلیتو دپاره دي 9 کروڑ روپے یا 9 لاکھ سم تھنگ دی 9 کروڑ روپے دی. دا ډېرې لګې دي ولې چې دی کې ګوره مسیحی دی، هندو دی، سکھ دی، کیلاش دی، بدھسٹ دی. اول ظلم خدا دی چې ټولې په یو کیټیګری کې مونږه چولی یو. نو پکار داری چې دا فنڈ چې کم دی دا ډېر لګ دی دا دی زیات کړی شي. او مونږ دا اپیل دی چې دا کم نن ورځ دا د مکمل نیشنل ڈے دا چھٹی ورکړی شي آل پاکستان کې چې دا اقلیت دا ورځ ډېر په صحیح طریقے سره مانځي.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډیو ریډیو خبرونه دوام لري. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل یو نوی کلیز راپور کې ویلي دی چې په ګرده نړۍ کې مذهبي ازادۍ حال کمزورې دی او په اسلامي ټولنه یو نیوکې کړي دي چې توهین رسالت په نوم ډېر اقلیتونه یې ځپلي دي. راپور دا هم وایي چې پاکستان کې د توهین رسالت په نوم دا وخت 40 کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده چې تعلق یې د لږکیو سره دی. په دې حقله باندې څه تفصیلات دي په راپور کې دغه ټول تاسو سره شریکوي زموږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې.
د امریکا خارجه وزارت په خپل کلیز راپور کې وایي چې د سویلي ایشیا نه تر منځني ختیځ او افریقا پورې عامولس پر ضد د ترهګرۍ ګامونه د مذهب په نوم اغستل کیږي. داعش او بوکو حرام په رنګ ډلې هر هغه څوک وژني یا په هدف کوي څوک چې د هغوی تندرو سوچ او خیالاتو یا فکر مخالفت کوي. خو د خارجه وزارت په راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې چې څنګه په ځینې هیوادونو کې د توهین رسالت قانون د تشدد د جواز جوړولو په توګه استعمالیږي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره عمومي سفیر ڈیوڈ سیفرسٹائن وائی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو برخه د توهین رسالت پر ضد سنا سره کم قانون لري چې په لسو کې یو تن ته د دې قانون لاندې سزا ملاويږي. نوموړي زیاته کړه چې دا یو سنجیده مسله ده ځکه چې د دې سره اکثره د مرګ یا سخت سزاګانې تړلې وي او دا مونږه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې وینو. نوموړي دا خبرې تیر ورځ د وایس اف امریکا سره د یوې مرکې په مهال کړې دي. د خارجه وزارت په دې راپور کې ویل شوی چې غلط تورونه کم چې د خپلو یا شخصي ګټو یا جګړو لپاره کارول لیکيږي کوم عامه خبره نه ده، خو دغه تورونو په جواب کې راپورته کیدون کې تشدد عامه خبره ده. خارجه وزارت ویلي په ګرد نړۍ کې حکومتونه په مذهبي ډلو او په خاصه توګه اقلیتي مذهبي ډلو باندې خپل سخت ګریپ جاری ساتلې. په دې راپور کې یو شمیر هیوادونه په ګوته کړی شوی چې پکې حکومتونه هغه خلک په هدف کوي څوک چې په انټرنیټ آرټیکل یا په ولسی توګه بیانونه ورکوي په کم کې چې د پیغمبر اسلام یا د اسلام مقدس کتاب په سناس ډول به حرمتي شي. په دې راپور کې د پاکستان په اړه ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې سلویخت کسانو ته توهین رسالت باندې د مرګ سزاګانې ورول شوی دی چې پکې د غنو تعلق مذهبي اقلیتونو سره دی. راپور زیاتوي چې په سودان کې ویش مسلمانان د تیر کال نومبر په میاشت کې نیول شوی څوک چې ټول د اسلامي تعلیماتو منونکي دي. راپور وایي چې تیر کال دوه ترهګر ډلو داعش او بوکو حرام په ګرد نړۍ کې د مذهبي ازادۍ سرغړونه کوونکې ډلې پاتې شوی دي. په دې کلیز راپور کې د خارجه وزارت لخوا ویل شوی چې داعش، یزیدیان، عیسویان، شیعه مسلمانان او نور د خطرو سره مخ ډلو په هغه ځینو کې قتل عام کړي کم چې د دوی د کنټرول لاندې دي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال سکرتر جان بلینکن ویلي چې داعش یزیدیان ځکه وژني چې هغوی یزیدیان دي، عیسویان ځکه وژني چې هغوی عیسویان دي، او شیعه مسلمانان ځکه وژني چې هغوی شیعه مسلمانان دي. داعش د انسانیت او نسل پر ضد جرمونه هم ذمہوار دي او په ځینو کیسونو کې دغه ډلې وسلوال د سنی مسلمانانو، کورد او نور اقلیتونه پر ضد هم بریدونه کوي. هغلی بلینکن ویلی چې دغه ډلې یوازې وجل نه بلکې د وجل شوو کسانو یادونه هم د وجلو هڅې کوي او د صدور هڅې زاړه مذهبي ځایونه تباه کړي. خارجه وزارت ویلی چې بوکو حرام په افریقا کې بغیر د سفرک نه د هغه مسلمانانو او عیسویانو پر ضد خپل بریدونه جاري ساتلي څوک چې د هغوی د تشدد ډک فکر مخالفت کوي. په راپور کې یادګیرنه شوې چې بوکو حرام په ګڼو جماعتونو او چرچونو باندې د بریدونو پړه په غاړه اغستې په کومو ځینو کې چې عبادت کوونکي په هدف کړی شوی. په دې راپور کې د ایران هم غندنه شوی چرته چې حکومتي چارواکو شلو کسانو ته د مداربې یا د خدای سره د دښمنۍ په تور د مرګ سزاګانې ورکړې شوې دي. په دغه کسانو کې یو شمېر سنی کوردز شامل دي. راپور وایي چې یو شمېر نور خلک اوس هم د ایران په جیلونو کې پراته دي. د امریکا د خارجه وزارت د کلیز راپور کې د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو په شمول د چین، روس او ویتنام ذکر هم شوی دی. خو په دې کلیز راپور کې ځینې مثبت خبرې هم شته. راپور وایي چې په ویتنام کې مامورینو د روانو چیلنجونو باوجود په ورو ورو مذهبي ازادي خوروي. د دې کال په پیل کې واشنگتن د دغه هیواد نه د لسیزو راهسې پر ځای د وسلو خرڅولو بندیز پورته کړی. د خارجه وزارت مرستیال سکرتر انتونی بلینکن ویلي دي د مذهبي قانون په مسوده کې شفافیت لپاره ویتنام حکومت هڅې کړي چې پکې د نوملیکنې او اجازت د منظورۍ لپاره ضروري ګامونو کې اسانتیاوې ورکول موجود دي. نوموړي ویلي دي چې زه په ویتنام کې د خپل ملګرو حوصله افزائی کوم چې په دې لړکي ګامونه جاری وساتي چې ورسره په مذهبي ټولنو باندې بندیزونه راکم کړی شي. خو د بشري حقوقو کارکونکو وایس اف امریکا سره په خبرو کې د فکرمندۍ اظهار کړي. جان اسپټن څوک چې د بشري حقوقو سارنه کوونکي ډلې سره تعلق لري ویلي چې تر اوسه دا خبره واضحه ده چې دا ناکامي چې ویتنام په خاصه توګه د فکرمندۍ یو هیواد ګرځول یو سیاسي فیصله ده، نه چې په میرټ یا معیار باندې. د کانګرس په وینا خارجه وزارت خپل کلیز راپور د مذهبي عقیدو سرغړونې په اړه ګامونو تفصیلات ورکولو لپاره جاری کړي. دا د واشنگتن مذهبي ازادۍ مخ پر وړاندې بوتلو لپاره ژمنې هم ښایي.
دا دیوا رادیو دا که واړی چی ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چھ دا سے بیلی کئی voanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د عراق او شام ته هغه خلق چې د امریکې نه تللي دي په دې کې نیم په نیمه خلکو په حق لباندې داسې فکر کیږي چې دی په حقیقت کې د داعش سره یا د هغې په مرسته کې د جنگ کولو په ځای د دی پر ضد په حقیقت کې جنګیږي. نور حال په تاسو د منګه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د دې خبرونو بنیاد د برتانیې د انسټیټیوټ آف سټریټیجیک ډایالوګ یا آی ایس ڈی د روسي رپورت سره سره د عدالتونو ریکارډ او د استخباراتو او د امنیتي ادارو پخوانی معلومات دي. رپورت کې د کال 2015 پورې د ترهګرو ډلو او په خاص توګه د داعش په خلاف د جګړې لپاره د خارجي جنگیالو د قامیت او د دوی مقصد ته کتنه شوې. په دې رپورت کې د امریکې د یوسل سورلس جنگیالو ذکر هم شوی دی. د امریکې د استخباراتو د غړو او امنیتي چارواکو تر مخه نږدې 2.5 امریکایانو په دې لانجه کې د برخه اخستو خواهش لرلو. رپورت وایي دا یو غټه برخه یعنی 46% وسلوالو په خلاف جنګیږي، خو امریکني چارواکي مني چې ډیرو امریکایانو چې عراق او شام ته یتلل غوښتل هغوی نه دي تللې، ځکه د داعش په خلاف د جنګیدونکو امریکني جنګیالو برخه تر 50% پورې کېدلی شي. د تندروی لپاره د جارج واشنگتن یونیورسيټي د سانګې ترمخه وسل وخت ممکنه امریکني جنگیالي نیول شوی هم دي او د داعش سره د تړون په تورونو کې گیر دي. امریکا شام او عراق کې د داعش سره د ملګرتیا لپاره تلونکو خارجي وسلوالو باندې د قابو موندلو لپاره اولسته د سفر نه کولو غږ کوي، خو دې ملکونو ته سفر جایز بلي. سټیټ ډپارټمنټ د دې هلو ځلو ملګرتیا نه کوي، خو د آی ایس ڈی د رپورت تر مخه د داعش په خلاف خارجي جنگیالي ډېر کم د ستونزو سره مخ شوي. آی ایس ڈی د خارجي جنگیالو د معلوماتو په بنیاد وایي دوی داسې ډېرې قصې نه دي اورېدلې چې د داعش په خلاف جنگیدونکي جنگیالي منع کړي شوي وي. شوټینګ ان دی رایټ ډایرکشن انټی آی ایس آی ایس فورن فایټرز ان سیریا اینڈ عراق نومي کتاب شریک لیکوال او د آی ایس ڈی سړنکار هنری ټک وایي داسې کسان د قطار نه راوستل شوي. د دوی نه تپوس پوښتنې شوي لکه دوی چرته روان دي، څه اراده لري، خو ډېر کم بیا د ایرپورټ نه واپس لیږل شوي دي. د داعش په خلاف جنگیدونکي ځنی وسلوال بیا دا دعوه کوي چې عراق کې ورته د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ چارواکو په خوله د مرستو ملګرتیا باور ورکړی دی. داسې یو امریکني میتیو وینډایک تیر کال د فروری په میاشت کې وایس آف امریکا ته په سکایپ ویلي وو چې شمالي عراق کې د اسیرین مسیحانو ته د جنگ د خصوصي تربیې لپاره پخواني امریکني پوځیانو د برتی کولو پوره کار کوي او دا ډېر په ښه طریقه روان دی. سټیټ ډپارټمنټ بیا جدا کیسه کوي. کله چې دوی ته د وینډایک خبره کې خودلې شو نو دوی وویل چې امریکا عراق ته د عامو کسانو د غیر ضروري سفر ملاتړ نه کوي. تکوای د امریکې یا یورپ نه د داعش په خلاف د ټولو خارجي جنگیالو همداسي کې صدا دوی وای مشوره همداسي ورته ملاو شوې ده، خو دا یې ورته ښکارا غیر قانوني نه دی بللې. د داعش په خلاف خارجي جنگیالي د امریکا لپاره خطر نه ګڼل کیږي، خو بیا هم د امریکا چارواکو لپاره ډېر خبرې د پریشانې سبب کېدلی شي. د امریکې د استخباراتو پخوانی غړی او د سوفان ډلې سره اوس کارکونکي پیټریک سکینر وای امریکا د لنډې مودې خارجي جنگیالي نه خوښوي، ځکه چې دا د لنډې مودې مقصد کېدلی شي خو د اوږدې مودې د وسلوالۍ او جذبه جوړېدلی شي. دې زیاتوي چې هرې خوا د تندروی په فضا کې بیا دا صورتحال ډېر خطرناک کېدلی شي. دا څوک دي په دې حقله رپورټ کې ویل شوی دی چې د آی ایس ڈی رپورټ کې د ځینو بنیادی لارو هم ذکر شوی دی. یوه لاره د ترکیې نه د عراق کردستان سلیمانی ته ځي. په دې لاره د داعش په خلاف تلونکي زیاتره جنگیالي د مقامی ځواکونو سره ملاو شي او بیا نور عراق ته د یورپ او خلیجی ملکونو د لارو سفر کوي. رپورټ کې ویل شوی چې د داعش په خلاف جنگیدونکو خارجي جنگیالو کې 30% داسې دي چې پخوانی پوځیان دي او بل دا چې عراق او په سیمه کې د یورپ په پوځي عملیاتو کې برخه هم اغسته ده، ځکه دا خلک دا علاقه خپل دویم کور بلي. ډېر خلک وای دوی به خپل کار سر ته رسوي. رپورت زیاتوي چې دا خارجي جنگیالي د سیمې ثبات خپل ذمہ واري ګڼي. د آی ایس ڈی سړنکار ټک وای د دې جنگیالو شخصي یا نور مقصدونه کېدلی شي او د هغو بیا مقصد د یو بل او بیا د ځینو مقصد یو بل سره ملاوي دي هم شي. دا خلک ګڼي دوی په ژوند کې سکار نه دی کړی ځکه دوی دا د خپل ژوند روزګار بللی دی.